دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 6مه نیټه ده زحمت شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وزیرستاني کډوالو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وینا په خیبر پښتونخوا کې نشي او په مسکو کې د سولې خبرې لرو پر دې سربیره به یو شمېر نور راپورونه هم واوري خو تر څو وړاندې وار ورکوو فرخنده اسد چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټی کې د پښتون نشورنې غورځنګ مشران وای د اسلام آباد پولیسو یو شمیر پرامنه احتجاج کوونکي نیولې دي په خوست کې میشت وزیرستان کډوال وای تر سوچي حکومت غوښتنې نه وي منلي تر هغه وزیرستان ته نسی او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل کلنۍ وینا کې وویل وخت راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې وکړي د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امنه مظاهره کوونکي غړي نیولې دي دوی وایي پولیسو بې له قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د خپل یو مرکزی غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وجل کې دو پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي ته دغه غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ تیر شپه مشال رډیو ته ویل چې پولیسو د غورځنګ مظاهره ته د تلونکو خلکو مخانی ولاو دوی گرفتارول
ګلاله اسماعیل عبدالله ننګیال ادریس مسعود دی هنر کاکړ وحید کاکړ او درجنو نور ملګری گرفتار کړی شو بس خالی دغه قتل ک پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنټ سره مرسته د پاره سوکړه وتیو نو هغه ټول گرفتارول
پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي د بلوچستان پولیسو د فبروري په 2مه په بوري کې د دوی د یو احتجاج پر وخت په ارمان لونی تشدد وکاو هغه اوجه بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فبروري په 4مه په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د ارمان لونی وجنه غندلی او وی ویل چې د پیښې پلټنې کوي نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادی په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی د صوبې د وکیلانو اتحادی وایي دغه کاربندیز د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوي مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وجنې خلاف اعلان کړی دی چې پکې به نن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضرېږي په پېښور او سوات کې هم د وکیلانو اتحادیو د دغه اعلان ملاتړ کړی او له حکومت یې غوښتي چې د ارمان لوري په وجنه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي خاطر ورځ د پاکستان او افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو مشرانو مظاهره کړي دوی د خپل ملګري ارمان لوري وجنه وغندلو د حکومت نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ادارو یې غوښتنه وکړه چې یاد پیښه وسیړي په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي هغه وخت په خپلو سیمو تستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړل شي دوی وایي په دې اړه یې له پاکستاني او چارواکو سره جرګه کړې خو هغوی یې په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلي په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو یو مشر ملک حبیب مداخل د خپلو غوښتنو په اړه تیر ماښام مشال رډیو ته وویل
پالو تا چې موږ سره خپل د کور گاډاوی د کابلل گاډاوی دا در سره پریږدي سوروایوي د کر سوروایوي دا سره پریږدي بولو په دا به صحیح شرط ته تاونیوال چې د موږ په وطن باندې به امن امنیت چې راشي موږ به خپل وطن ته ځي او په دا نه مخ کې نشي لای
بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دغو کډوالو له مشرانو سره خبرې کړي دي او ډېر زر به یې د ستنېدو پروسه پیل کړي په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته په زرګونو وزیرستانیان د افغانستان خوست ته کډه شول چې لا هم د بیرته ستنېدو په انتظار دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د افغانستان ځینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی غونډې ته پر خپل وینا کې په خکېلو ډلو غږ وکړ چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینو استازو هم ګډون کړی و ټاکل شوی چې نن به هم دوام وکړي له دې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په مسکو کې ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم برخه اخیستې وه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیری له تیرو 1900 کلونو راهیسې جنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 250,000 ژوبل شوي دي او اوس یې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو بهیر تیز کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړۍ شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغو مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپلو سرتیرو حضور کموو او پر ترهګرۍ ضد فعالیت به تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته به رسیږو او که نه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت رارسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو.
ولسمشر ټرمپ په خپل بیان کې ویل چې په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده. هغه په خپل بیان کې د ایران حکومت یو سختریز رژیم په توګه یاد کا او ویل د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې ایران اټومي وسلې ونه لري د دغه هیواد سره د نړیوالو طاقتونو د اټومي تړون نه امریکا وباسله. د روس د دفاع وزیر وای ماسکو د 2021 کال پورې په مځکه قرار لرونکي میزایلي نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړونه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل ګڼل شوی دی. د سړې جګړې په وخت کې دغه تړونه د وتلو په اړه واشنگټن وای ماسکو دغه تړون سرغړونه کوي او د دغه تړون تر مخه امریکا او روس دواړه په اروپا کې د کم او منځني واټن وشتونکي میزایلې نشي پرځای کولی. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي بای د رابعه اکرم ناور.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ خرڅې کیږي او په 138 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ 50 پیسې او په 178 روپۍ. یو یورو په 150 روپۍ 10 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 80 روپۍ 10 پیسې او په 80 روپۍ 30 پیسې. یو ریال په 50 روپۍ 50 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 30 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې او په پاکستاني روپۍ 308 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په پاکستاني روپۍ 304 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې یو موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 19، بنو کې 500 یو ویش او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنی غورځنګ وايي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکو غړي نیولې دي.
بس خالی دغه قتل که پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنت سره مرسته د پاره څوک راوتی نو هغه ټول گرفتارول.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي.
In Afghanistan, my administration is holding constructive talks.
چارواکي او کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 3 میلیون خلک په بیلابیلو نشو اخته دي.
زموږ مسله دا ده چې زموږ فنډینګ مسله یې عموما موږ اپریشنل کېدو لپاره فنډینګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
په روان خبرونه کې به د هغې څېړنې حال هم درکو چې وایي رباب د پښتنو خپل د موسیقي آله ده.
دغه ثبوت موږ سره داري چې موږ سره دا تاریخ سره چې 300 کال راستې رباب په پښتنو ټولنه کې موجود و.
په روان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو ورسپانو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مووریدل، پښتون ژغورني غورځنګ وايي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکي غړي نیولې دي. دوی وايي پولیسو بې له څه قانوني جواز دا کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غورځنګ د خپل یو مخکښ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې احتجاجونه کړي دي. پولیس وايي د نیول سو په اړه معلومات نه لري. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې واوري.
پښتون ژغورني غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو یا د سې شنبې په ورځ په لسګونه غړي پر دیني ولیدي چې هغوی د خپل ملګري ارمان لونی پر وژل کېدو احتجاج کوي. د غورځنګ ویاند اډوکیټ فضل خان بیگا مشال رادیو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو د دوی د ملګرو په نیولو سره قانون تر پښو لاندې کړی دی.
زمونږ د پی ټی ایم یو ګلاله اسماعیل، عبدالله ننګیالو، ادریس محسود، هنر کاکړ، وحید کاکړ او درجنو نور ملګری گرفتار کړی شو. بس خالی دغه قتل ک پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنټ سره مرستې لپاره څوک راوتي وو، نو هغه ټول یې گرفتارول.
ایډوکیټ فضل خان وویل پولیسو چې کله د پښتون ژغورني غورځنګ غړي نیول، نو په هغه وخت کې هم هلته تر بندیز لاندې ډلو برملا غونډه روانه کړې وه، خو پولیسو ورته هیڅ هم نه ویل. په دې اړه مو د اسلام آباد پولیسو له مرکز سره خبرې وکړې، خو هغه وویل چې دوی د نیول سو کسانو په اړه معلومات نه لري. د اسلام آباد ډي سي حمزه شفقات لومړی د خبرو لپاره نیم ساعت وخت وغوښت، خو بیا یې د ټلیفون له پورته کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د مرکزی کمیټې غړي ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد د احتجاج غږ کړی و. د نموړي په غوښتنه د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو داسې احتجاجي مظاهرې وکړې چې په زرګونه کسانو پکې برخه واخیسته. په کلاسیف لا کې ترسره شوی احتجاج ته د ارمان لونی خور وړانګې لونی وویل
قاتل معلومول او بیا له قاتل خپل پور خپل حساب غوښتل، دا مو مقصد دی. دا مقصد زه پر مخ وړو، دا د ارمانو، دا زما د داستاسو، د ناستو، د ټول ولس دی.
د کراچی احتجاج ته یو ویناوال وویل چې د پاکستان امنیتی ادارې د دې لپاره نه دي چې ولس دی ووجني، بلکې د ده په وینا د هغوی دنده دا ده چې د ولس ژوند وساتي. په بنو کې د راوتلي پراخ احتجاج ویناوال وویل پښتانه د شام، عراق او فلسطین پر حالت جاړي، خو د په وینا د خپلو پښتنو پر وژل کېدو یې سترګې پټې کړې دي. د پاکستان د زیاتره لوی ښارونو ترڅنګ د افغانستان په کابل، خوست او جلال آباد کې همداسې د سویډن، هالند او جاپان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ارمان لونی پر وژنه ویر او احتجاج وسو. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې ارمان لونی د فروری پر دویمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې پولیسو وواژه، خو د بلوچستان حکومت بیا وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي.
زموږ غلم مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا نن د صوبې په ټولو ضلعو کې وکیلانو په لورلای کې د پروفیسر ارمان لونی پر وژنه د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې په سواد کې تر څوارلس زیاتو عدالتونو کې نن عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل مستیار صدر سعید خان مشال لري دوول چې دوی 13 ورځ په ګډه د فیصله کړي چې په دې ملک کې ماروای عدالت قتلونه روان دي او بیا متاثر کورونو ته انصاف هم نه ورکولای کیږي، ځکه دوی په ټوله صوبه کې د عدالتونو څخه د احتجاج په دوګه د بایکاټ اعلان وکړو.
خو د هغې په سلسله کې بیا زموږ بار کونسل خپل هنګامي اجلاس راغوښتو په اکثریتي رای باندې. نن په علامتي توګه باندې د ټولو په ټولو صوبه کې دا عدالتون نه بایکاټ وکړو، چې وکلا صاحبان به عدالتون ته نه پیش کیږي او د حکومت نه پرزور مطالبه وکړه چې کم کسان په دې واقعه کې ملوث دي چې هغه د ماورای قانون قتلونه او دغه شیانو د هغو خلاف په فوري طور کاروي وکړي. که نه کوي نو بیا پښتانه خپل حق اخیستی شي، هغه بیا خپل جدوجهد جاري ساتي، مخکې چې هر څه کېږي بیا به حکومت ذمواري.
سوات بار کونسل یو بل غړی وکیل عطا الله جان زیاتوي چې دوی ته معلومه ده چې د عدالتونو څخه د بایکاټ په وجه په زرګونو مقدمې د ځن ښکار شي، ولې وکیلان د قانون عملي کولو لپاره دغه ګام پورته کړی؟
د وکیل کار یوازې کیسونه کول نه دي، د وکیل کار دا دی چې د خلکو کم قانوني حقونه دي هغه هم هغوی له وګټي. تېره ورځ هم زمونږ یو ډېر کوالیفایډ ملګری چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر و، د هغې د کور کمیټې غړی و، پروفیسر ابراهیم خان لوڼی، هغه دو مورای عدالت قتل کړی دی. دغه جرم صرف داو چې هغه پښتون ولس له ژوندون غوښتو، او دغه حق چې هغه غوښتو نو دغه ریاست دی، د دې ریاست آئین هغه له دا حق ورکړی دی چې هغه د خپل رائے اظهار وکړي، هغه د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره جلسه جلوس وکړي، احتجاج وکړي. پرې باندې د ریاست پاین کې هیڅ قسم پابندی نشته.
د یادې اتحادیه په وینا د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو په رنګ سوات کې هم وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی. د سوات یو های کورټ بینچ او 14 نورو وړو لویو عدالتونو کې د بایکاټ له وجې په سلګونو مقدمې د ځنډ ښکار شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غلم مشال رادیو خبري د پاکستان سیاسي ګوندونو وای د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر ارمان لونی د وژنې پر ضد به ژغ پورته کوي. دوی له حکومت غوښتي چې د ارمان لونی وژونکو ته د سخت سزا ورکړل سي. د دوی په وینا له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې ماورای عدالت وژنه روانه ده چې له وجې د پښتنو ګیلې مخ پر زیاتې دودي. د ځینو ګوندونو له مشرانو سره زموږ همکار اسلام محمد خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پښتنو ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوړی وژنه په سخت ټکو کې غندلې او وایي د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې غږ راپورته کوي. د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر پرویز رشید د نهې پر ورځ مشال ایډو ته ویل
کہ پاکستان میں پشتون جو ہیں ان کی شکایات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
پاکستان کے د پختنو گلے سے واقعی گی تردے مخ کے نقیب اللہ محسود وجل شو، اس ارمان لونے وجل شو، باید حکومت دے لو تپام لرن وکڑی او د موجودہ حکومت ذمہ واری زکہ ہم ڈیر جڑے گی چے د دوی د کامیابو پہل ہم ل پختنو سی مشوے دے. باید چې په پاکستان کې اوس دا قسمه ماورای عدالت وجنې ودرول شي، ځکه چې لډیر وخت راهیسې دا پیښې روانې دي. زموږ له حکومت دا مطالبه ده چې ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي.
بل
خو د عوامي نېشنل ګوند ویاند زید خان وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوړی وجنه ریاستي ترهګري ده او دوی یې په سختۍ سره غندنه کوي. نو مولد نه پر ځو مشال ډو ته ویل
نو نن په دنیا کې مونږ کشمیریان ورځ لمانځو، نو دا راته وایي چې دا په دنیا کې به د خلک زمونږ د کشمیر په پالیسی باندې مونږ سپورټ کوي او کنه هغه چې غوزان له سټیټ د شګردي کوي لګیا دي. نیو سره محفوظ نه رہے دا ولا مول د پیسې آباد کې دوه ورځې ورکړو هغه وجو په افغانستان کې گزار کړو. دا خو سټیټ د شګردي ده، دې دنیا ته په کومه سترګو وایي چې دا هندستان دغه کوي.
یاد وي چې په تیر وختونو کې د پاکستان ریاست دغه تورنه رد کړي. بل خو د پېښور پولیس افسر اس پی طاهر داول چې پروس کال وجل شوی وو د نوموړي د وجنې ذمهوري طالبانو منلې وه. زید خان وایي که عدالت تا تر وړاندې کېدو مخکې وجنې بندې نه شوې نو پاکستان به له غټ تاوان سره مخ شي. همدارنګه د پاکستان جمهوري اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي پښتون ژغورنې غورځنګ په سوله ییزه توګه خپلې مطالبې راپورته کړې او د دوی ماورای عدالت وجنه سخت د غندنې وړ ده.
منګ غندنه کوم پاکستان کې د واقعیت ډېر د غندنې وړ هم دي او تشویش هم دي. منګ تر په دې باندې دا اظهار آزادی موقع هر چا ته پکار ده. یعنی پښتون غورځنګ موقف سره اتفاق او اختلاف ځان لا یو خبره ده. واهی تر اوسه پورې قانون په خپل لاس کې نه دی اغوستی او قانون په حدود کې دننه خپل دغه کوي پروګرامونه کوي. نو د دې هغه ته آئین او قانون د دې اجازت ورکوي او دا کار رمایانې چې بهر څو کوي آواز اوچته ول پکار دي د دې خلاف.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دش کلن ارمان لونه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د ملګرو تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې پرلت پای ته رسولی وو. بلخو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فروری پر څلورمه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ارمان لونی د وجنې غندنه وکړه او ویل چې د دې پیښې پلټنې کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون امریکایي کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ډونلډ ټرمپ په خپله وینا کې داعش ته پر ماتې سربیره له شمالي کوریا سره د اړیکو رغولو ذکر هم وکړ. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. ډونلډ ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 250,000 زیات ژوبل شوی دی. خو نوموړي وویل چې اوس یې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو اترو بهیر ګړندی کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړۍ شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغو مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپلو سرتیرو حضور کموو او پر ترهګرۍ ضد فعالیت به تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته به رسیږو او که نه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت رارسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو. ټرمپ زیاته کړه چې هغه د ولسمشري لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې عظیم ملتونه نه ختمېدونکې جګړې پر مخ نه وړي. نوموړي زیاته کړه په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده.
When I took office, ISIS controlled more than 20,000 square miles.
کله چې زه ولسمشر شوم نو داعش په عراق او شام کې تر 30,000 مربع میله زیاته ساحه تر خپلواک لاندې راوستلې وه. نن موږ په حقیقت کې هغه ټوله ساحه د وینو تږو دغو قاتلانو څخه آزاده کړې ده. په داسې حال کې چې موږ اوس د داعش د پاتیشونو د ورانولو لپاره له خپلو ایتلافیانو سره کار کوو، وخت رارسېدلی چې په شام کې ماموریت ترسره کوونکو خپلو سرتیرو ته خپل کور امریکا ته پر ستنېدو شراغلاست ووایي. ډونلډ ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې د بریاو یادولو پر مهال له شمالي کوریا سره اوسنۍ اړیکې خپل تاریخي سفارتي بریا وبلل او زیاته کړه له شمالي کوریا د دوی بندیان خپل کورون ته رارسېدلي او دغه هیواد له تیرو 15 میاشتو راهیسې اټومي ازموینه نه ده کړې. که زه چیرې د امریکا ولسمشر نه وای منتخب شوی نو زما په فکر موږ به اوس له شمالي کوریا سره په جنگ اخته وای او په میلیونونو کسان به وژل شوي وای. په دې برخه کې نور کار کولو ته هم اړتیا ده، خو له کیم جونګ ان سره زما اړیکې ښې دي. زه او کیم به د فبروري پر 8 او 28 په ویتنام کې بیا لیده کاته کوو. ټرمپ په خپله وینا کې د وینزویلا یادونه هم وکړه او اوسنی واکمن نیکولس مادورو یې د یو ظالم واکمن په حیثیت کړ او د هغه د کړنو غندنه وکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ها وخت به خپلو سیمو ته ستنېږي چې هم یې د تلو شرطونه ومنل سي او هم هلته امنیت باوري کړل سي. دوی وایي په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره جرګه کړې خو هغوی یې په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلي. بل پلو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دې کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او د ستنېدو لپاره د اسانتیاو ژمنه ورسره کړې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وای د پاکستان حکومتي چارواکو لا هم د ستنېدو لپاره د دوی غوښتنې نه دي منلي. دوی وای د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل له چارواکو سره د ستنېدو په اړه خبرې اترې کړې دي خو څه نوي نه و پکې. ملک حبیب مداخل په دې اړه د سه شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې یادو چارواکو ته یا یو ځل بیا خپلې غوښتنې ښیي. د کډوالو بل قبایلی مشر ډاکټر حیات میسود هم وویل چې پاکستانی چارواکي باید د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې ومني چې هغوی خپل سیمو ته ستانه سي. د ویل چې لا هم پالوش بیر کډوال د خوست د ګلان کیمپ ترڅنګ د یاد ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې میشت دي.
دا وزرا 1550 یا 650 مطلب د وزرا خوشاکه بایومیټر کلی رجسٹرډ پاملو لري. د دې نه علاوه مونږ چې کوم وزارت ماجرین ته اوس رپورت ورکړا و چې زرو نه واخله تر 1500 پر پاملا نه وی راغلی دي زمنا چې دلته دا ان رجسٹرډ دي او دوی مطلب مرسته ته اړتیا لري نو په خوست کې تقریبا چې دا ټول سره ملاو کې 8000 خواو شپمنه پراته دي
دا لهغه ورسته دا چې د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر د سی شنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې په خوست کې د میشتو کډوالو له مشرانو سره د ستنېدو په اړه لیدکاته کړې ده د ویل ډیر زر به د دې کډوالو د ستنېدو څلورم پړاو پیل کړي په کوم کې چې به د ده په وینا نه یوازې هغوی له خپل ځان سره خپل څاروي وړلی سي بلکې بکاخیل کیمپ ته د تګ شرط به هم پکې نه وي خو ملک حبیب مداخل پر دې خبره باور نه لري چې ګواکې رښتیا به هم نوي ستانه سوي کډوال دې ته پرېښودل سي چې چیرې وغواړي هلته واوسي
افغانستان کا وخت راوی قبول جنام
چې کله پاکستانی پاوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکه بلې تر 1,000,000 زیات خلک بې کور کړل سو د دې خلکو لوی برخه د خیبر پښتونخوا بنو او د افغانستان خوست ته کډه سو چې لا هم هلته میشته
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د قبایلی زلو مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې په فاټا یونیورسيټي کې د غیر قانوني برتیانو خلاف حکومت کاروي وکړي دوی وايي هلته د برتی یا ګمارنې پر وخت ځای خلک لپام غورځول سوي دي بلخ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وايي دا ډول غیر قانوني کار مخالف دي په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راکوي
د قبایلی ضلع مدنی فعالان وایي چې حکومت په فاټا یونیورسيټي کې د برتی په وخت مقامي خلک نظر انداز کړی دی د وزیرستان خان بادر وای په یونیورسيټي کې تر اوسه چې څومره هم برتی شوی دا په هغه کې زیاتره شمیر د غیر مقامی خلکو دی خان بادر زیاتوي چې په هر ځای کې پر کلاس 4 نو کارو مقامی خلک اخستل کیږي خو لا بده برګا په دغه کې هم ورسره تاسینه دي شوی
فاټا یونیورسيټي چې کوم اډورټایزمنت شوی او اور هول مطلب ټول پاکستان په کې منشن کړو نو موږ وای چې د ملکان یونیورسيټي یا پېښور یونیورسيټي یا چرسده یونیورسيټي هغه د پاره د هغه د ډیسټریکټ ډومیسایل هولډر شرط دي موږ وای چې موږ تم لاغي غوندې چې کوم هغه ته کم حق ورکړل کیږي نو موږ له دې خپل اگر کی موږ نم د یونیورسيټي زمونږ د زمونږ ډومیسایل هولډر زې پدې کې واخلي نه کړه نور ازلا ولا خل
د کورمه سید الله قبایلی وای په فاټا کې هسی هم د روزګار کمی دی باید دا ذریعہ ترې وانه خستل شي او غوښتنه کوي چې هلته څومره هم خلک په غیر قانوني طریقو راغلي ل خپلو څوکو دی لری کړی شي
که تاسو د فاټا یونیورسيټي ویزیت وکړي هلته لاړ شي په دې کې ته جنریټر اپریټر نه ونیسه مالی نه ونیسه د برخو خبرې مکو دا خلک هم ورکه نه نکل دي نو یو چې قبایل بیروزګار دي تعلیم یافته خل دي په کور دغه ته روزګار ورکړی شي د دهشتګردۍ شکار شوی دي د غم زفل خلک دي دردیدل خلک دي که دغه خلک ته روزګار نه ملويږي جابز نه ملويږي نه ته مته د خلکو کوم سیټ ته شي د خلکو بل سیټ ته شي بیا روان وي چې روزګار نه تعلیم یافته د دې په حق باندې ډکا چول کیږي نو ګورنمنت نه دا ډیماند دي چې په کور د دې خلاف انکوائری وشي او چې کوم نو لوکل برتیانی شهیدی دا بالکل برطرف کړی شي
بلخ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای چې په کلاس 4 نو کارو د مقامی خلکو حق دی خو ولې نور برته هلته په میرټ پکار ده شوکت یوسفزی زیاتوی زموږ حکومت دا سه د غیر قانوني کار مخالف ته خو ولې کدا برته چا په مخکنی حکومتونو کې کړی وی نو په هغه کې دوی هیڅ نشي کولای
کوم لیکچرشپ ته کوم دغه بیا خو ظاهر خبره ده خلک به هغه خپل غواړي باتی شو میں کلاس 4 لیول باندې یا 10 سے ڈرائیور او کلاس 4 اگر کہ باہر نشی بالکل وزیاتے سے پکار نہ دسی باہر نہ ہوسی اور اسی کہ مخی میں شی فاخو مون سره شو کولای او زمون په دور کې کیږي نو مونږ نه پری
په 2013 کال کې په خوانی وزیر اعظم جسټس ریټایر میر حزر خان کوسو په نیم کابالی سیما افر کوهاټ کې د فاټا یونیورسيټي منځوري ورکړې وا چې په دریو کالو کې تعمیر تر کې دورستا هغه وخت ورته برتی هم شوی وا تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی
ا زموږ غل مشال رادیو څخه ورې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موري د لایسي چ پته د مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوی فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکي غړي نیولې دي. دوی وایي پولیسو بې له څه قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د خپل یو مرکزي غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي. نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی. د صوبې د وکیلانو اتحادیه وایي دغه کار بندیز د بلوچستان په لور لای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوی مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وجنې خلاف اعلان کړی چې پکې به نن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضرېږي. په خوست کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي هغه وخت به خلوصي متستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړل شي. دوی وایي په دې اړه یې له پاکستان او چارواکو سره جرګه کړې خو هغوی په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلې. د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د قط او د افغانستان ازینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبري کړې دي. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي کونډتا پر خپل وینا کې پختل ډلو غږ وکړ چې سولې د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیري کموي. نوموړي پرون نا وخت د امریکایي کانګرس کډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیري له تیرو 19 کلونو راهیسې جنګیږي. او د روس دفاع وزیر وایي ماسکو د 2021 کال پورې پر مځکا قرار لرونکي د دوه ډوله میزایلي نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن ویشتونکو اټمي وسلو له تاریخي تړونه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل ګڼل شوی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپارنت د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د دې هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
اکسپرس رسوانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان کې ځینې خاندانونه یوازې ناروغۍ له وجې غریبۍ سره مخ شي، ځکه چې د کینسر په شمول ډېرې داسې ناروغۍ دي چې علاج یې اوږد او صبر غواړي. اداره کاږي وزیر اعظم چې کوم منصر بیان کړی دی نو هغه یو حقیقت دی. حکومت د صحت انصاف کارډ د لارې هر کال 1,00,000 روپو پورې د وړیا درملنې د سهولت اعلان کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. دا شان فنکارانو او مطبوعاتو کې کارکوونکو لپاره د خصوصي صحت کارډ ورکولو اندیا ورکړی شوی ده. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت له بداس کې نور ملک کې هم غزول پکار وي، ځکه چې پرایویټ طبي سہولتونه غریب ولس نشي برداشت کولی. ادارې وایي دا نوې سکیم نه ده. په خواني وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د وزیر اعظم کامی هیلت پروګرام په نوم دا سکیم معرفي کړې وو او خیبر پختونخوا حکومت دغه سکیم برخه نه و جوړه شوی او خپل یو سکیم یې معرفي کړې وو. خو د پخواني حکومت په مقابله کې موجوده حکومت دې سکیم کې لږ بدلون کړی دی چې د سنه غریب ولس فائدو چتولې شي او صحت انصاف کارډ به هغه خلکو ته هم ملاویږي چې د چا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې نشاندهی شوې ده او تمه څرګندېږي چې 2030 پورې به دا د ملک هر وګړي ته ورکړی کیږي. ادارې مخکې لري کېدې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د صحت د سہولتونو په لړ کې په نړۍ کې شاته پاتې دی. هسپتالونو کې غریب ولس سره د ډاکټرانو رویه سمنه وي او د مرض په تشخیص توجه نه ورکړی کیږي او هر ورځ د طب د عملې په اړه شکایتونه هم مخې ته راځي. ادارې اخیری کې لري چې د صحت انصاف سکیم به هله ګټور ثابتېږي چې کله د کره کتنې نظام مضبوط وي، یوازې مستحق خلک ترې ګټه واخلي او کدا ضرورتمندو ته ورکړی شي نو مرګ نه به د ناروغیو خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي. مشتق رسواړه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ځینې ضلعو کې د لشمینې د مچ چیچرو له وجې د زرګونو ماشومانو او ښځو مخونه خراب شوي او هسپتالونو کې د 500,000 نه زیات مریضانو اطلاع د پریشانۍ وړ ده چې فوري توجه غواړي. ادارې زیاتوي المیه داده چې د مریضانو لپاره په سرکاري کچ د علاج بندوبست هم نشته. دا وخت د صوبې په هسپتالونو کې د لشمینې ستنې هم نشته چې له وجې په وخت علاج نه کیږي. ادارې وايي په مطبوعاتو کې لېمي مدیر اسي د لشمنیا مریضانو کې د زیاتوالي خبرونه را روان دي. په دې لړ کې د اعلی چارواکو لخوا نوټس نه خسته کیږي. باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي او چې چرته د عملی کسر وي او د صحت محکمه خپل ذمہواري په سمه توګه سرته نه رسوي چې هلته اصلاح وشي او که چرته د حکومتي ګامونو او وسایلو کموالی وي باید چې د هغې ذمہواري حکمران په خپله قبول کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په یو راپور کې په پاکستان کې د اوبو د ناقص نظام په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخ نیویارک ټایمز درس پاڼې د روس په سر شهر مسکو کې د افغانستان د جګړې ختمولو په موخه د غونډې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانسا اجمل څخاورو.
نړیوال بانک په یو رپورت کې ویلي که څه هم د آب هوا بدلون او په پولو تګ راتګ د پاکستان د اوبو په شوبه کې مهم خنډ دی، خو دې برخه کې ننګونې او موقع د آ هوا د بهرنیو پر ځای کورنۍ مسئلې دي. د نوو څېړنو تر مخه د اوبو مؤثره کول بېلابېلو ښارونو ته د اوبو خور ترڅنګ ماحولیاتي مسئلې هوارول د پاکستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو ضروري دي. نړیوال بانک لیکي په پاکستان کې څلور مهم فصلونه لکه غنمو، وریجو، ګنیو او مالوچو ته 80% اوبه ورکول کېږي او فصلونو نه هغه هوا ته په خالص کورنی پیداوار کې 15% منافع ترلاسه کیږي. دغسې بیا د هیواد هر کال د بودیجې 4% برخه یا څه د پاسه 12 ارب روپۍ د اوبو په نظام لګول کیږي چې پکې د پاکستان دننه د اوبو رسد، خراب اوبو راویستلو نظام، سیلابونه او وچکالي هم شامل ده. نړیوال بانک لیکي په پاکستان کې د خراب اوبو لرې کولو د ناقصه نظام له وجې د اوبو سره تړلې ناروغۍ پیدا کیږي او د دې ناروغیو له امله بیا هر کال ویخت زره ماشومان مړه کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون لوړپوړي افغان سیاستوالانو د سې شنبې په ورځ په مسکو کې ولیدل. دا لا غسونه رسته ده چې امریکایي ډیپلوماټانو طالبانو د جګړې ختمولو لړ کې د پرمختګ اعلان وکړ، خو په دې دوه ورځنۍ ناستې د ولسمشر اشرف غني حکومت انتقادونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان موجوده حکومت په ګډون له هر چا سره د افغانستان جګړې په موضوع خبرو ته تیار دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مسکو غونډه چې د حامد کرزي او نورو سیاست والانو په وینا اعتماد او پراتلونکي کې د طالبانو سیاسي رول واضح کولو ته لاره هواروي په یو حساس وخت کې کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو اترو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف هوټل دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استاو سره کتلي چې پکې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري ځکه د ده په وینا هغه کسان چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی اجرایوي واک نه لري. اجمل انت په دې اړه راپور کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بې باوره دی ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت په استازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستې د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناست دي. ولسمشر غنی وایي له چا سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واک یې چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غني په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سې شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پرزیډنټ هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شاملو سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخواني افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس تانکزي کوله. نوموړي وویل چې د افغانستان وسنی اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي ستانکزي له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ستانکزي له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال ویش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنګټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله او وسنی وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لارې هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅې چې موږ یې درکوو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماسۍ او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دي. په عین حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام د امریکا د پوځ د مرکزي قمندان که څه هم په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سه شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارګ دیوی خبر پانی پوینا په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن د اړیکو پر استحکام ټینګار وکړ. ویل چې د دواړو لورو ترمنځ به د وی پایدار سولې ته ټینګښ پوري پوځي همکاري دوام وکړي. سره له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کېږي، خو کرملین په وروستیو کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او دا خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نه وخت ترسره کېږي.
د مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلي ممکنه ده چې د آب و هوا د بدلون له وجې د روانې پیړۍ تر پای د همالیا د غرونو درېمه برخه واوري ویلسي او په نتیجه کې به خواوشا 1.9 عرب خلک د اوبو له کمښت د مشکل سره مخامخ سي. د همالیا د غرونو لړۍ افغانستان او پاکستان ته هم غځېدلې ده. د دې راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس په دې ریپورت کې راغلی کده ماحولیاتی بدلون د اثراتو د مخنیوي هڅې دوام ولري، نو هم با د یوشتمې پیړۍ تر پایا د همالیا غرونو د ګلیشیرز یا واورو د زیر مودریمه برخه ویلی شي. په دې اړه د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز د ګل پورز یو ریپورت خپور کړ چې پکې د هندوکش همالیا غرونو جاج اخیستل شوی. د غرونو یاد لړۍ په اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، چین، بوتان، بنگلاديش او میانمار یا برما کې غځېدلې ده چې پکې به د دې ریپورت تر مخه د نړیوالې تودوخې له وجې د دنګو غرونو د سوکو واوري ویلې شي. د هندوکش غرونو له واورو اباسین، ګنګا او دریو نورو لویو سیندونو ته اوبه بهېدلې دي. د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز دا ریپورت وایي د آب و هوا د بدلون د اثراتو په نتیجه کې ممکنه ده چې په یادو هیوادونو کې سیلابونه زیات شي چې له وجې به یې ماحولیاتي الودګي یا خچنواله هم زیاتېږي. په بنگلاديش کې د موسمیاتي بدلون په اړه د مرکز مشر سلیم الحق اسوسییټډ پریس ته ویلي دا ریپورت هغو هیوادونو لپاره چې د سیندونو په اخري سرونو پراته دي هیښوونکی یعنی د فکر وړ دی. نوموړی وای بنگلاديش هم په دغه هیوادونو کې شامل دی، نو په کار ده چې لوړاندې د دې د بدو اثراتو کمولو لپاره اقدامات وکړي. د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز ریپورت همداراز وایي که د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره د پیرس لوزنامه په سمه توګه عملي شي، نو بیا هم د هندوکش همالیه د غرونو درېمه برخه واوري ویلې کیږي او که عملي نشي نو بیا به یې په دریو کې دوه برخې ویلې شي. د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره د پیرس لوزنامه تر مخه به په کال کې د حرارت د کچې اضافه له 1.5 درجې پورته تللو ته نه پرېښودل کیږي. یاد مرکز په کټمنډو کې دا ریپورت یې په 15 کلونو کې تیار کړی او د سیمه ییزو هیوادونو ترڅنګ استرالیا، آسټریا، ناروې، سویټزرلند او د نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي اداره یا یو ایس ای آی ډی ورسره مالی مرستې کوي.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنهو دا ماخام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اف پی خبري اژانس لیکي چې چینایانو پرون په ټوله نړۍ کې د خوګ یا خنزیر کال اول مانځي. په چینایي ثقافت کې خنزیر د ښه بخت او شتمنۍ علامت ګڼل کیږي. د دې راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
اف پی خبری ایجنس لیکي چې د نهه پورس په ټوله نړۍ کې چینایانو د خنزیر کال ولماندلو. دغه مراسم د قمری کال سره تړاو لري او په کې چینایان خپلوانو له دعوتونه ورکوي او عبادتونه کوي. د ایجنس په خبره د دې کال ماندلو لپاره د چین د لویو ښارونو نه په بسونو، ریلګاډو او موټرو کې خپلوانو سره د ملاویدو لپاره لري پرتو سیمو ته په داسې ډلو ډلو او ګڼ شمیر کې ولاړل چې دغه لوی لوی ښارونه لکه د سهارا خالی شول. ویل کېږي چې دا د نړۍ تر ټولو لویه کډوالي وه. د ایجنس په خبره دې ورځې په مناسبت به چینایان د جنوبی مشرقی آسیا د پیړیو زړو سیمو نه واخله. نړۍ کې تر نوو جوړو شوو چینایي بازارونو لکه په سیډنی، لندن، وینکوور او لاس انجلس کې هم خوشحاله لمانځي. اجان زیاتوي چې د خنزیر د کال دا ورځ په چین کې تر ټولو مهمه چوټي ده. په دې ورځ نوي کال په مناسبت میلې جوړیږي او خپل خپلوان او ملګري یو بل ته تحفې ورکوي او سرو لفافو کې پیسې ورکول هم یو رسم ده. اجانس لیکي چې په چینایي ثقافت کې خنزیر د خوش قسمتۍ او دولت نښه ګڼل کیږي او په دې ورځ خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او خسته خسته سیزونه اخلي. اجانس د چینایي رسنو په حواله لیکي چې د دې پسرلنۍ میلې په مناسبت تر سلویښت ورځو پورې خلک یو بل ته مبارکي وایي او د رسنو له مخه په دې رسم کې چې ورته چن یون ویل کیږي سدرې عرب سفرونه کیږي او لارې کوسي په حیران کونه توګه بالکل خالي وي. د ګل په ورځ په سرخار بیجنګ کې ګڼ شمېر رستورانتونه تړل شوي وو او بازارونه بند وو. د دې ورځې په مناسبت ګڼ شمېر چینایان بهرو هیوادونو لکه تایلند، جاپان او نورو مشهورو ښارونو ته هم سره د خپلې کورنۍ سفرونه کوي. اجانس د چینایي خبري اجانس جنوا په حواله وایي چې سخت کال بس اووه میلیونه چینایان د بهرو هیوادونو سفرونه کوي. د چین لرغونپوهانو د یوې څېړنې له مخه معلومه کړي چې چین هغه لومړنی هیواد و چې نهه زره کاله مخکې یې د خوګ یا خنزیر پالنه شروع کړې وه. دا هغه دوره وه چې پخواني ترک سلطنت کې هم ولس د خوګ پالنه کوله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان د خوست ولایت زرګونو سیدونکو یو ځل بیا د یو لاریون پترس کې د ارمان لونی وشل کېدل غندلی او د بشري حقوقو لنډیوالو ادارو په پاکستان کې د دا ډول وژنو د څېړلو غوښتنه کړې ده. پرون د پښتون ژغورني غورځنګ د مشرانو پر غوښتنه د ارمان لونی د وژنې په خبرګون کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وسول او د ارمان لونی لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب لال خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د سه شنبه په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سولیز لاریون له لارې د ارمان لونی وژل کېدل وغندل او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاد پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه ورځ ناوخته د ټولنیزې میډیا له لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژل کېدو په خلاف او د پی ټی ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یکشنبه ورځې د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتی د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار مشال رډی ته وویل
دا چې نن زرګونه خوستوال اما لارو ته راوتی دي. دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کیږي د پنجاب حکومت او د پاکستان د پاوز او استخباراتي کړای له لورې د دې نور د پای ټکه کې خودل شو د دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتون یو تن استاد یعقوب جان سوری وای دوی ځکه لاریون کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې و چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لونی د وژل کېدو خلاف غونډې او لاریون نه وکړي.
خوست ښار کې دا لاریون د لپاره پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لورې هغه ظلمونه چې د پښتون په مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي د هغوی د اعادې لپاره جوړ شوی دی.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحدزي وویل د دوی لاریونونه او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پی ټی ایم د اعلان سره سم یو لوی لاریون کړی ده. دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي. موږ به دا غږ اوچت ساتو.
یاد دی وی چې په همدې ورځ د خوست یو شمېر ښځو او نجونو هم د ارمان لونی د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لونی ته یې دعاګانې وکړې او د هغې خور وړانګې لونی ته یې په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو تر څنګ ټولې پښتنې ملګری دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چارواکي او کارپوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 3 میلیونه یا 1.5 لک خلک په بیلابیلو نشو اخته دي، خو د دوی د درملنې او بیا بحالۍ لپاره اړین مرکزونه نسته. ډاکټران وایي چې په نشو د روږدو خلکو درملنه یو اوږد عمل دی او د بیا بحالۍ د مرکزونو د نشتوالي او مالي پنګو د کمی له کبله شاوخوا 15% خلک تر درملنې وروسته بیا په نشو اخته کیږي. نور معلومات د شاهین بنری په راپور کې واوري.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشه د روغ د کسانو د درملنې او بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې په صوبه کې د روایتي نشو سره سره اوس د آیس، کوکین او اکسټسي پیلز په نوم نشې په خوریدو دي او د یوې اندازې تر مخه په صوبه کې سخواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي. د ادارې یو مشر چارواکي اعزاز الدین په دغه اړه وایي
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30 لک نه زیات خلک نشي په عبدت کې مبتلا دي. دا یو اندازه تن له دې نه زیات هم کېدی شي، خواشان کېدی شي. او د هغې علاج لپاره که تاسو ګورمنټ سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ یا زموږ وګورئ، دا که ټول هم راغونډ کوي نو زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي. دا بیډز او کیپیسټي ته رسي. آپریشنل خود دینه لکه دوست ویلفیر فاونډیشن تقریبا 600 بیډونو هسپتال دی، خو نن سبا صرف په 70-80 مریضانو باندې کار کوي لګیا دي. او زموږ مسله دا ده چې زموږ فنډنګ مسله یې عموما موږ آپریشنل کېدو لپاره فنډنګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
د پېښور د عبادت روغتون مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر خالد مفتي وایي چې په نشو د روغ د خلکو درملنه یو اوږد او ستړی کوونکی عمل دی او د کامیابۍ لپاره یې باید حکومت، ډاکټران او د ټولنې استازي په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
ریهابلیټیشن مخکې نه پروسیس د ډیټاکسیفیکیشن هغه تقریبا ډیسټریکټ هاسپټلز کې موجود دی، پشاور کې دوی هاسپټلز کې موجود دی سرکاري طور باندې، لیکن ریهاب چې چلوي هغه اوس ماوریزري چې ګورنمنت نه یو سنټر جوړي، این جی او سره ملاوي نو هغه 150 بیډ جوړي. الریډي پرایویټ سیکټر کې خلک کار کوي.
چارواکي وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره په دغه کاروبار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي او د آیس د غیر قانوني ګرځولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون په ځوان کول کې د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار کوي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشې موادو د مخنیوي د څانګې یو چارواکي خالد خان وایي
کم شي نو دغه دمنګه ډرګ ډیماند ریډکشن وایي دا یو اکټیویټی دی لکه ریهابلیټیشن هم آی کې شامل دی. پای کې موږ دا ترغیب ورکو چې خاص کر پیرنټس ته چې هغه پازیټیو اکټیویټیز کې خپل ماشومان انوالو کړي. نه خپل موږ سپلای ریډکشن کوو. سپلای ریډکشن دمنګه ټریډیشنل طریقه دا موبایل سکواډ دا روډ چیکینګ کوو یا ریډونو کوو. پای کې موږ دا سی درکو چونکی سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دواړو دا کیسونه راکړي دي. ناری وی چې تاسو په ډرګ ډیماند ریډکشن باندې زیات کار وکړي چې لکه میکسیمم خلک اویر شي.
په نشا د روغ د خلکو په درملنه کې یو ستونزې دادا چې ډیر خلک سمو د ورستو بیا په نشو اخته شي. په دغه اړه د دوست فاونډیشن اعزاز الدین وایي چې دا یو پیچلی عمل دی او د رنځورانو د بیا بحالۍ شرح ډیره ښه نه ده.
مونږ ټیکنیکل خلک دې ته ریکوري ته وایي چې ریکوري د علاج حصه ده او باز ټیم ایکسپرټس دا وایي چې د پینزم علاج نه پس یو سړی چې کوم دی د ټیپ کېدو امکانات زیات شي. دا پوره دنیا ماډل کې چې کوم بهترین ماډل دی ویسټ کې دی امریکا کې دی کې وایي چې 15-20% ریکوري ریټ دی. زمونږ باز داسې سروي داسې شوي دي باز ټیمونو کې که ګورنمنت سیکټر کې دي که انډیپینډنټ دي، خو زمونږ سره چرته 32% نه 35% پورې را روان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ لپاره د غیر سرکاري ادارو په مرسته یو مرکز پرانیزي، خو د عبادت روغتون مشر ډاکټر خالد مفتي وایي چې باید د دغه کار لپاره حکومت مناسب پنګ هم بیلی کی.
ټول پاکستان کې هیلث بجټ چې هغه ډیر کم دی، اوس موجوده ګورنمنت کې تقریبا 4-5% دی. مینټل هیلث بجټ چې دی هغه لیس دین 1% دی. البتہ یو خبر دے کہ سائیکیٹرسٹ پوسٹ ہر یو ڈسٹرکٹ اسپتال کے موجود دے، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر چ دے کنا چلتا ڈاکٹران چی دی ویسٹرن ماڈل دے اغیلا ٹرین ہو کے نو اگے کی ٹریننگ دیر کم دے مینٹل ہیلتھ اور سائیکیٹری بارے کے. دو وجہ دادا چ سائیکیٹری چ دے انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے ایگزامینیشن سبجیکٹ نشتا.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکي وای چې په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې 1900 کیلوګرام چرس، 15 کیلوګرام آیس، 1 کیلوګرام هیروین او 15 سلويخ کیلوګرام اپیم نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري او د رواني غړي په پای کې ستاسو لپاره یو کلتوري راپور لرو. د پېښور درويشت کلن سعد حیدر لخپل یو ملګری وقاص ارمان سره یو ځای د پېښور په یو تعلیمي اداره کې د رباب پر تاریخ او په پښتنو کې پر کلتوري ارزښت یو څېړنه کړې ده. دوی د خپلې څېړنې په رڼا کې دا کوي چې رباب د پښتنو خپل آله ده. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په اړه راپور لري.
دا د پېښور هغه ځوان سعد حیدر دی چې د موسیقۍ په دې اله د خپل یو ملګري وقاص ارمان سره په شریکه د پېښور په یوه تعلیمي اداره کې یوه څېړنه کړې ده. سعد حیدر د ساينس سپیریئر کالج نه د بی ایس د ډیګری ترلاسه کولو لپاره د رباب د تاریخي او کلتوري اهمیت په اړه څېړنه هم کړې ده او د رباب غږول یې هم زده کړی دي. سعد حیدر وای دوی په خپل سیړنه کې د دې خبرې د ثبوتونو موندلو هڅه کړې ده چې رباب هم د پښتنو دی او دا د پښتنو د کلتور یو مهمه اساسه ده.
اوس کله زمونږ حجره د زمونږ رباب دی، دغه سه زمونږ لوی ثبوت دغه چې دی وی چې په ویکیپیډیا په دغه کې چې رباب یې زین عربی کو انسټرومنت، رباب د عربیانو دی. خدا خبر مونږ رد کو په خپل ریسرچ ته واغې سره خپل دلایل سره رباب زمونږ خپل دی لوی ثبوت دغه دی چې رباب ټول نه لوی ثبوت دی دا ساخت دی چې دا پښتنو خپل دی. دری دا ساخت چې کوم دی دا شاتوت نه جوړ دی، شاتوت په پښتنو سیمه باندې دی. عرب چې کوم دی هغه کجوري دغه لوی ثبوت دغه دی. بیا په 1500 کال راسي مونږ سره دغه تاریخ کشته چې کوم رایټرز دي پښتو چې کوم لیکوالان دي، پیر روخان بایزید انصاری دغه سی رحمان بابا د 300 کال راسي په خپل شاعرۍ کې د دې ذکر کړی دی. نو دغه ثبوت مونږ سره داري چې مونږ سره دا تاریخ سره چې 300 کال راسي رباب په پښتنو ټولنه کې موجود و. دا سی بل چا سره دومره ثبوت نشته، دومره تاریخ نشته. دغه دا اوس مونږ دا و چې رباب زمونږ خپل دی.
د سعد حیدر د دې سیړنی شریک ملګری وقاص ارمان وایي دوی به هڅه کوي چې په پښتونخوا کې د رباب په اړه خپل د لومړی سیړنه په روان وخت کې نور هم پراخه کړي.
چې کوم دی رباب پرته دې طرف سوکاغلی نو مطلب دا ټاپک یو میوزیکل انسټرومنټ دا آله چې په پښتون ثقافت کې د بادشاه غوندې حیثیت دې دې چې دې طرف ته څوک نه راغلي. ایم فل او د پی ایچ ڈی په حواله سره مونږ دا کړی چې مونږ به رباب باندې ریسرچ کوو، مخکې به هم دا آله اخلو.
د رباب په اړه د سیړنې د انتخاب کولو د پوښتنې په ځواب کې سعد حیدر وایي د سخت دریځۍ په وړاندې د پښتنو د کلتور د اړخ سیړل دوی ته ډېر مهم ښکارېدل.
رباب ټاپک په خولو دغه وجه وه چې 1300 کالو راسي په پښتنه سیمه باندې یو دغه سي جنگ چې پاغې کې زمونږ کلتور ته زیان ورسېد، زمونږ تاریخ ته زیان ورسېد، زمونږ ژبې ته، زمونږ فنکار ته، زمونږ فن ته. نو دغه مونږ دغه څو کړه چې ولې نه مونږ نړۍ ته وخایو چې د زمونږ چې کوم د بد انزور تاسو ته خودلې شوی دغه زمونږ نه دی. مونږ د امن خلک یو، مونږ د رباب خلک په دغه سیمه باندې او ټول نه په دې صوبه کې په پښتونخوا کې زه او زما د ملګری دغه اولنی طالب علمانو چې هغه پر رباب باندې خپل سیړنه کړې ده، دغه تحقیق مونږ کړی دی چې رباب د چا دی، د رباب تاریخ سره، د رباب کردار سره په پښتنه ټولنه کې.
دیدر او وقاص ارمان په دې نظر دی چې دا وی د دې سیړنی سره به نور غانان هم دې خبرې ته مایل شي چې په موسیقۍ او د موسیقۍ په آلاتو په ډاډه زړه په تعلیمي ادارو کې د سیړنی کار مخ په وړاندې روان کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.